د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې په یو امنیتي شرکت د ورستۍ حمله له کبله د یو برتانوي په ګډون لستنه وژل شوی او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. افغان حکومت د جنوا د کانفرنس د بریالیتوب خبر ورکړي او وایي چې په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې یو بیا له افغانستان سره ژمنې تازه کړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 60 تر 70 پورې په سلو کې چمتووالی لري. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج مل اند شمشاد زدرانه په همکارۍ یار کلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو په ل خبرونو کې فرشته جلال سید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتي کمپنۍ د تروریستانو په حمله کې لستنه وژل سوي او 20 تنه زخمیان دي. د ملي یووالي حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. ملګرو ملتونو په هلمند کې د ملکی تلفاتو د رپورټونو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ناټو ژغ کړی چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتي کمپ ته تروریستانو په حمله کې لستنه وژل سوي او 20 تنه زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
له بعد مرغه په دغه تروریستي بریټ کې لس نفر خپل ځان د لاسه ورکړی دي، چې په او کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي، یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هیواد دی بریتانیا څنګه هم وژل شوی دی، او درې نفر نورې چې دی هغه مجلول هویت دی، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکوو. 20 نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې، چې 12 نفر د نیپال هیواد دي او 15 نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
حمله دن سهار په 4:30 بجو پای ته ورسیده. نصرت رحیمی ویل حمله څلور تروریستانو کړی وو او ټول وژل شوی دي. وسوالو کسانو په جی اس 4 کمپ کې 310 تنه چې شپږ ډېر افغانان او پاتې بهرنیان وو يرغمل کړی وو. د کورنیو چارو وزارت وایي ټول يرغمل شوی وګړي امن ځای ته لېږدول شوی دي. د حمله مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی. د افغانستان د ملي والی حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. د اجرایی ریاست مرستيال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د پروګرام پراخ هرکلی وشو چې د حکومت لپاره مهم برای دی. ورته خبره تقریبا په د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرګه کړی ده. خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلی دا چې نړیواله ټولنه په جنیوا کې راټوله شوه، د افغانستان حکومت اصلاحاتو ته وهڅاو او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړ. مثبته خبره ده. خلیلزاد په دوی د ټویټ کې لیکلی دي چې د اقتصادي عمل داسې یو پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پنګ راوړي ټول افغانانو ته د سولې ګټه رسولای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هلمند کې په ورستۍ وونه کې خونړۍ پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلی چې په هلمند کې په یو ورستۍ وونه کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو معتبر رپورټونه ورسېدلي او اندېښنه لري. یوناما ویلي د جګړې ټولې خواوې مسؤلیت لري چې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس د هر وخت د ملکي وګړو امنیت ته پام وکړي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قواوو پرون تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایي حمله شوې ده. د امریکایي قواوو ویندوی په دې حمله کې د ملکي وګړو د تلفاتو خبر تایید نه کړ، خو د هلمند والی وویل چې ملکي وګړو ته تاوان رسیدلی او دقیق شمېر یې لا نه دی څرګند. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل ویلي چې په ګرمسیر کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر شو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو ژغ وکړ چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. هغه نن له جرمني ورسپانی بیلت سره په امریکا کې وویل هیله لري چې اروپایي هیوادونه به له روسیې د اوکراین په دفاع کې کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. د یکشنبې په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان یې زخمي کړل او څلور ویشت تنه اوکراینیان یې برام تکړل. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سلومې زورابیشویلی ګټلې ده. د د دې انتخاباتو نړیوالو څارونکو نن وویل چې کاندیدانو پر رقابتي او آزاد فضا کې کمپاین کړی، خو یوې خوا زیات امتیاز درلود چې حق نه وو، او له دواړو خواو د انتخاباتي مبارزو منفي فضا د انتخاباتو پر پروسه اغیز کړی دی. په ګرجستان کې د حاکم ګوند مخالفانو ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او د مظاهرو ژغې کړی دی. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل چې سلومې زورابشویلی په دوهم دور ټاکنو کې لږ تر لږه 9.52 رای ګټلې دي. د ګرجستان مخکنی صدر اعظم بدزینا ایوانشویلی چې په هغه هیواد کې له پیژندل شوو میلیونرانو دی د سلومې ملاتړ کړی دی. په ګرجستان کې پرون د جمهوري ریاست انتخابات چې دوهم دور ته وتلي وو ترسره شو. سلومه زورابشویلی پرون په تبلیسی کې خبري اعلان ته وویل موږ بلاخره په کلکه د خپل هیواد گذشته رد کړه، هغه گذشته چې زموږ د ټولنې پرمختګ یې کمزوری کاوه. زموږ هدف په ګرجستان کې سوله او ازادي ده چې ټول وګړي مساوي حقونه ولري. زموږ له هغو کسانو سره چې ماته یې نن رایه نه ده راکړې ډیالوګ غوره بللی. د ګرجستان د ملي اتحاد غورځنګ په نوم ګوند چې د هغه هیواد مخکنی ولسمشر میخایل ساکاشویلی جوړ کړی او د مخالفو ګوندونو مشري کوي، د جمهوري ریاست لپاره له کاندید ګریګول اوشادجه ملاتړ کړی و. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې اوشادجه په دوهم دور کې 40.48 رایې ګټلې دي. او د چین پیژندل سوی اکاس لو ګوانګ به درکه شوی دی. د هغه ښځې او د بشري حقونو یو شمېر ډلو ویلي چې لو په شینجیان ولایت کې وو او له څو اونیو راهیسې به درکه دی. له تهدید سره مخامخ خلک په نوم یوې ادارې چې په جرمني کې فعالیت کوي د نومبر په 28 ویل چې لو ګوانګ درې اونۍ مخکې د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیان کې پولیسو نیولی وو. په جرمني کې د مدافع ډلې ویلي چې د لو ګوانګ د ژوند په اړه جدي اندېښنه لري او د هغه د ژر تر ژره غوښتنې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د لو ګوانګ عکسونو درې واره د ورډ پرس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه له خپلې ښځې سره په امریکا کې اوسېده. د هغه میرمنې ویلي چې لو ګوانګ د عکسونو اخیستلو لپاره د شینجیان قاشغر سیمې ته تللی وو او د نومبر له درېیمې یې خبرې نه دي ورسره کړې.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل، فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلې او لیدلې شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې لامل د یو برتانوي په ګډون لستنه وژل شوی او د 15 بهرنیانو په ګډون وو وشنور ټپیان دي. په دې موضوع به تازه حال درته وړاندې کړو. له دې مهم خبرو چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د غلطه د تیر شپې په عملیاتو کې شپږ ملکیان وژل شوي. افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشه او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ایز او نړیوال اجماع له افغان حکومت سره شته. دا موضوع هم څېړو. دا به هم واورئ چې د افغان حکومت چارواکو د جنواله کنفرانس وروسته دا کنفرانس بریالی بللی. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندر ته خپلې کښتۍ واستوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې لامل د یو برتانوي په ګډون لستنه وژل شوی او 15 بهرنیانو په ګډون وو وشنور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د دغه امنیتي شرکت نږدې درې سوه کارکوونکو د 8 ساعتونو لپاره یرغمل کړی وو. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په استخباراتي ادارو کې کمزوري د دې سبب کیږي چې دغه ډول حملې زیاتې شي. اکرام الله اکرام رپورټ راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حمله د چهارشنبه په ماخام شپږ بجې او 30 دقیقې د موټر بم په کولو سره پیل شو. وروسته سلور وسلول د G4S په نوم امنیتي کمپنۍ ته ننوتل. د وای حمله کوونکي نږدې 10 ساعته یعنی د پنځشنبه د سهار تر 4:30 بجو پورې له امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل. ښاغلی رحیمی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو عملیاتو ځکه ډېر وخت ونیو چې حمله کوونکو د یاد شرکت 313 کارکوونکي له ځان سره غمل کړي وو. نو وړي وای چې په يرغمل شوی کسانو کې شپږ دشتن افغانان او پاتې نوري بهرانيانو خو امنیتي ځواکونه وټوانیدل چې د سهار په 3 بجو د حمله کوونکو لل منځوړو لوړاند یاد کسان وژغوري. خاغلی رحیمی په دغه پیخه کې د وختو زیانونو پاړه وویل.
له بعد مرغه په دغه تورسي برید کې لاس نفر خپل ځان د لاس اور کړی دي چې په کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوی دي، یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هیواد دی، بریتانیا څخه هم وژل شوی دی، یو درې نفر نور چې دی هغه مجهول هویت دی، هویت معلوم نه دی، همدا چې معلوم شي تاسو ته معلومات درکو. وو ویش نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې، چې یو لس نفر د نیپال هیواد دی، یو پنځه نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
تیر شپه د کابل په ختیځ کې د نهم امنیتي او زیاړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د جی 4S په نوم یو امنیتي کمپنۍ تر حمله لاندې راغله. یو شمېر رسنۍ راپور ورکړي چې یاد شرکت برتنوي دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې یاد حمله د دوی د پنځه وسلوالو لوري تر سره شوی، او دای کړي چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپیان شوی دي. په افغانستان کې په بهرانیانو او افغان پوځیانو دا لومړی حمله نه ده. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورته حملو پر مهال کورنۍ او بهرنیو سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د تیر شپې حمله یو وار بیا وخوده چې د افغانستان په کشفي او استخباراتي ادارو کې کمزوري موجود دي. لډلې محمد اګل مجاهد د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغه وخت چې استخباراتي ادارې تقویه نشي ته دغه ډول حملو مخنیوي ستونزمن کار دی. دی وایي له شک پرته چې د افغانستان په استخباراتي برخه کې کمزوري موجود دي، دا باید ټول ومنو چې دا ضعف دی او هغه پلانونه چې مخالف وسلوالي نیسي افغان استخباراتي ادارې ترې خبر نه لري او نه هم د هغوی په منځ کې نفوذي کسان لري. د ښاغلي مجاهد په باور هر وخت د سولې د خبرو له ګرمېدو سره وسلوال مخالفین هم خپلو حملو ته زور ورکوي. دی وایي د دغه ډول حملو تر شا د سیمه ییزو استخباراتي کړیو لاس وي او په دې سره غواړي چې د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي.
اخوا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیر شپه ګډو ځواکونو پوځي عملیات کړي دي او شپږ کسان پکې وژل شوي، خو ځایي خلک وایي چې وژل شوي ټول ملکیان دي. روح الله انوري په دې اړه له سیمې رپورټ راکوي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې اړوند پلاردرې په سیمه کې تیر شپه نړیوالو او افغان ځواکونو پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوب لا وخت ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجی محمد کامل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه بهرني او افغان ځواکونه د پلاردرې سیمې ته تللي او هلته ولسی وګړي وژلې دي.
دا ولسی خلک دي، دا په بازار کې دکانونه لري، لاندې کورونه دي، نیم پاس دي، د دای شهیر نه راوتی وو. پرون یې ریدي کړي دي ولسوال ته چې موږ ته د کومه خوشي سرپناه نه روغه پرتی دي، ماخوستان دی نهه بچي دي، کوم کور کې چې رڼا ده د هغه دروازه ټکولي چې سړی راوتی دی، ایستلی دی د خپلو ماشومانو په مخ کې، د خپلو کوروالو په مخ کې، او کوم کورونو کې چې رڼا نه شادي ته بمونه ګرځولي دي. دا داسې عمل شوی دی چې دا نه ولس ته د منلو دی، نه 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 اسلام ته د منلو دی، او دنیا قانون تر منلو دی. پنځه کسان دي، ټول هلکان دي، ځوانان دي، د کم عمر خاوندان دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي مولوی شاهزاده شاهد هم وایي چې په عملیاتو کې ټول عام وګړي وژل شوي او باید چې حکومت او نړیوال ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کړي او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخه دی ونیسي.
عاجز خلک پکې پاتې وو، اکثر د ټولو نه خلک پوتی دي، او دا غریب او بیچاره خلکو دا ټول ولسی خلک دي په خپلو کورونو کې شهادت رسولې شوي دي. دا ډېره د افسوس خبره ده. خپل غږ به اوچته وو، دلته په مرکز کې مو ولایت کې مو
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم وای عملیات تر سره شوی او سیمې تپلاوي تللې څو معلومه کړی چې وژل شوی وسلوال مخالفین او کولسی وګړي دي.
د داعش په ضد عملیات تر سره شوی لومړی معلومات له مخې بدل کې شپږ کسان مړه دي. د سیمې ته د تحقیقاتو د پیښې کېدو لپاره امنیه قوماندان په مشرۍ باندې هلته هیئت لیږل شوی دی. دغه پیښه د نږدې نه څیړي، د سیمې خلکو سره مې
هغه وای په چوکۍ کې ولسی خلکو د اسدآباد جلال آباد لار هم تړلې او هڅه کوي لاریون ختم او لار پرانستل شي. د کونړ چوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړي وژل کیږي چې د تیرې سه شنبې په شپه د هلمند په ګرمسیر کې په جګړه کې تر دیر شو پورې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده.
لا کونړ نه غزنی ته ځو. په غزنی کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دغه سیمه کې لږ تر لږه تر شلو زیات خونځې تړلې دي. حبیب الله تاثیر په اړه نور تفصیل راکړي.
د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله لا هم 25 دولتي مدرسې او ښوونځي تړلې دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی وایي که څه هم چې تیر کال د دغه بندو ښوونځیو او په معارف پورې د مربوطو دیني مدرسو شمیر دوه چنده و، خو لا هم دغه ماشومان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي هیڅ نه پوهیږي چې دولت زد وسلوالو دغه ښوونځي ولې تړلې دي. ازادي راډیو ته یې وویل دغه بندو د رسګاو زیاته برخه دیني مدرسې دي چې د پوهنې ریاست پورې تړاو لري.
اته څلوېښت هغه مکاتب چې مخکې تاسو یادونه وکړئ، درویشت مکاتب له دوی څخه پرانیستل شوي دي د شاګردانو په مخ باندې، بیا هم 25 مدارس او ښوونځي شته چې هغه فعلا هم مزدود دي، تړلي دي. او یو نقطې ته ډېر په ښکاره اشاره کولی سم، هغه دا ده چې په دغو 25 باقي مزدود مکاتب یا مدارس اکثریت یې د موږ دارالحفاظ یا دارالعلوم یا مدارس جادوی. او نه پوهیږم چې اصلي دلیل به څه وي. مخالفین دی حکومت په دې کې ډیر هغه دریزه ده چې دا باید په هیڅ صورت نه باید پرانستل شي.
که انصار د دغه دینی مدرسو او ښوونځیو بندول د دولت زد وسلوالو کار ګڼي، خو وسلوال طالبان بیا وایي دوی هیڅ کله هم د زده کړو مخالفت نه کوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نه غواړي چې د ماشومانو پر مخ د ښوونځیو او دینی مدرسو درگاوی وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت اوسیدونکو په غزنی کې د پوهنې لروان بهیر څخه ناخوشتي او وایي څنګه چې په کار ده هغه ډول کار نه ورته کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغان حکومت وایي د جنوا کانفرنس بریالی تر سره شو. په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې یوار بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي هم دغه کانفرنس بریالی بولي، خو وایي د سولې په برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشار زیات شي. اکرام الله اکرام په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
افغان حکومت په جنیوا ناسته کې دغه هیواد سره د اروپایي ټولنې او د آسیا د نړیوال بانک اعلان شوی مرسته لاسته راوړنې بولي او وایي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د افغان حکومت له کړنو خپل ملاتړ اعلان کړ. اجرایي ریاست وایي د افغان حکومت د سولې لوړاندې شوی طرحې د نړیوالو ملاتړ د دغه کانفرنس بل لاسته راوړنه وه. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهم خبره دا و چې نړیوال شورونه افغانستان کې خپل شتون نداد ورکړي چې دوی ولا افغانستان ته مرستې جاري ساتي. د سولې له پروسه مهمه پروسه و چې ټولو په یو اخلاق کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او هغه باندې خبرې وکړي، ټولو له دین سره د همکارۍ ډاډ ورکړي او ټولو په یو اخلاق د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت له هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي
د جنیوا ناسته روانې ونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته پای ته ورسیده. په دې کانفرنس کې د افغان ولسمشر غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او لوړ پوړ افغان چارواکو تر څنګ د نږدې شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بساینې او په دې هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرنس کې به افغان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې د شوی وجمنو پاړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزنوي په دې برخه کې د افغان حکومت حساب نړیوالو ته د قینات وړو خو د لا عملی کولو سپارښتنه وکړي. د جنیوا په کانفرنس کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 340 میلیونه یورو په ارزښت د مرستو اعلان هم وکړ. راپورونه وایي چې د غمرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخابات او د غشان د مهاجرت او بې ځای کېدو په برخو کې مصرف شي. تیره ورځ چې د یاد کانفرنس وروستۍ ورځ وه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرنس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم شریکه کړه. که څه هم د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي له دغه طرحې نړیوالو ملاتړ وکړ، خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې په دې برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره
لپاره د جنیوا کانفرنس یو بریالي کانفرنس وباله.
د سولې په اړه باندې ټول په یو غږ باندې د افغانستان د حکومت د پریکړو ملاتړ وکاو او ټول خلکو خو مخصوصا له غوښته وغوښتل کلکه باندې چې په افغانستان کې باید د سولې په اړه باندې همکاري وشي. په لنډو کې که زه درته وایم، زه دغه ناسته یا د افغانستان لپاره ګټوره بولم.
خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي کومې هیلې چې د جنیواله کانفرنس موجودې وي ترلاسه نشوي. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زماني لحاظ د جنیوا کانفرنس د افغانستان لپاره خورا مهم بلل کېده، خو په خبرې افغان حکومت نړیوالو ته د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو حساب ورنه کړای شو. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان چارواکي وایي چې په جنیوا کانفرنس کې دوی سره د نوو مرستو ژمنې وشوې او دا کانفرنس یو بریالی کانفرنس و. خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم نړیواله ټولنه د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت له شو فعالیتونو خوشحاله نه وه او یا یې قناعت نه و حاصل شوی، خو د افغانستان شرایطو ته په کتو او همدارنګه په افغانستان کې روانو نامنیو ته په کتو دوی د افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنې تازه کړې. له دې ډلې یو هم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی دی. له ښاغلي صافی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د جنیوا د کانفرنس د بریاو په اړه ترې پوښتلې.
زه فکر کوم چې دې کې هماغه عمومي صورت سره د افغانستان کې د سولې د راتګ په محاسو باندې تاکید شوی دی او یو اجماع منځته راغلی ده چې باید چې افغانستان کې سوله راشي او ټول جنګیالیو خوانه غوښتلي چې توپک په کیدي په ډیموکراتیکه پروسه کې داخل شي. او بل هغه مرستې وو هغه چې دوی وعده کړې وې او شته دي، افغانستان ته به مرستې په آینده کې هم ادامه لري، مګر د شفافیت باید منځته راشي او فساد باید له منځه لاړ شي.
یعنی کوم ژمنې چې افغان حکومت کړې له نړیوالو سره فکر کوي چې د پکړو کارونو د قناعت خپل شو؟
زه فکر کوم چې وي بسل بسلو کې قناعت کړی، مګر سره دې هم نظر دې وضعیت امنیتي ته په کتو د افغانستان د خلکو وضع بد حالت ته په کتو سره ژمنې د مرستو د ادامې شوي دي.
په ټوله کې استاد سیاسي کارپوه په توګه ستاسو ارزیابي دي دغه غونډه په ټوله کې څنګه کامیابه وه غونډه که څنګه؟
والله که مونږ وایو چې دې غونډې نه مونږ ته دغسې یو څه منځته راځي تر څو خپل ځانونه هلته اسلام نه کړو چې هغه ټولنه به زمونږ په پنځه نورو کالو کې غوسا کړي، دا فکر یو تخیلي فکر به وي، عملي نه دی. او غیر دیگه نه هم که نور امرسه هم کیگی بیا هم شرط ده غم رستو ده پسام و مصرف اولو او پودیشتیا توگه ده افغانستان خلکو تم رست رسول او دی مشکلات الول ده واده په حالت که وجود لری، اما په عمل که امکان نلری. خب بیا هم اما پخانه جمعنه چه دوی کش پیده فیصد عمل کری، 50% هم ادای کری چه منگه ده حال کری نور مشکلات و بیا هم روی پسل و کسل ایده نقوالی چه باید تدبیق چی او ده که باید آینده حکومت یا فعلی حکومت که دوام کهی کنه که هر حکومت چی باید چه اغم را کنه.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د حقوق د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د افغانستان په اړه د جنیوا په کانفرنس نظر څرګنداوه. اوس به هم د څو عامو افغانانو نظرونه واورو چې هغوی د جنیوا د ترسره شوي کانفرنس په اړه چې پکې نړیواله ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي څه وایي. دا وکس پاپ ابراهیم صافی راټول کړي.
زمان عبدالباقی عمری دی د جنوا د ناستې پر د بعد زما نظر دا دی چې افغانستان خلک سولې اړتیا لري، ضرورت لري او سولې هم برم ضرورت دی په دې وطن کې، ځکه دغه څو کاله پرله پسې جګړې زمونږ خلک ډېر ژوبل کړي، زمونږ وطن یې ډېر ځپلی دی او زمونږ خلک د یو لومړیتوب په حیث باندې سولې ته قایل دي. نو کچیر ته وکن دغه جهانی ټولنه او نړیوال زمنګ حکومت سپورټ کی حمایه کی دی لپاره چې منګ اساسي ضرورت هم دغه سولا ده. نو زه دغه کانفرنس په کله باندې مثبت نظر لرم. دغه کانفرنس ته او دغه کانفرنسونه په افغانستان کې د سولې د استقرار او ثبات لپاره ډیر موثر او مهم واقعي کی.
مانو عبدالمتین دے مکرویان اوسیدن کے ما سول خود ټول افغانانو د پاره د هر شینه یو ضروری مسله ده چې نمړی وایز منګي واد کې سول راشي ترڅو چې سول نو وسی خل نشي کوله پاره ما ژوند دی کېدلته جنوا کې خدای دی چې پرختین ډول باندې سول بارا کې ماتره وسی منګ داغه هر کله کو منګ دائم غواړو چې منګي واد کې سول راشي او یو د غونډي چې په کاغذ کې وسی او عملی چې راشي بیا هیڅ شي نه وسی هغه افغانان ډیر خسته شوی دي.
انا طلع دلیم نظر زما البته د جنیوا د غونډه پاکلا او همدارنګ د صلح پاکلا من صلح د افغانانو ورکه ده چې هر وګړی هر فرد افغانستان د دې صلح تیجی دی او صلح ته ډیر اشد ضرورت دی او صلح غاړي صلح ارمان ده صلح ارزو ده په صلح پسیدی او د دې پاکلا چې رئیس جمهور کوم خبره وکړه هغه هم د تایید وړ ده او د رئیس جمهور څخه په ځنګ ګړی توګه همدارنګ د نړیوال ټولنې څخه د مقابل لوري څخه دوی ټولو نه غواړو چې په حقیقي ډول د سولې لپاره مټر اور غواړي او په سولې لپاره کار وکړي او سولې باندې تمرکز وکړي او سولې ته غواړي کې دي او سولې د افغانانو کوم ارزو امید چې دی دا لاسته راشي.
دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی سمخه پرونی هر ورځ د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پوري په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. اوس هم د سیمي او نړۍ و مسله راخلو. د اوکرين ولسمشر پټرو پوروشنکو پر ناټو غکړې چې د ازوف سمندر تقبل کیختي واسي څو د اوکرين د کیختیو په خوندیتوب کې مرسته وکړي. د وختن داسې محل شبي چې د یک شنبه په ورځ روسي د کریمیا په سواحلو کې درې اوکرايني بيړۍ د هغول عملی سره نیولې دي. اروپای ټولنه تر اوسه په دې نه ده بریالي شوې چې د اوکرين او مسکو ترمنځ ورستۍ لانجې په برخه کې پر یو واحد اقدام موافقه وکړي. د دې موضوع تفصيل فریبا ظاهر اوري.
د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو له یوې جرمنی ورسپانې سره په امریکا کې چې د نومبر پر 9 مخبره سوهیله وشوده چې د ناتو هیوادونه داسې اقدامات وکړي چې د روسیې په مقابل کې د اوکرين پوځي خوندیتوب او پر مسکو د بندیزونو ډیر دل پکې شامل وي. ناتو د روسیې لخوا د اوکرين د تلرويشتو کشتي چلوونکو د نیول کېدو په برخه کې په شفاهي ډول د کیف تملاتړ خبره کړې ده. اوس پروشینکو هیله لري چې ناتو هیوادونه چمتو اوسي چې د ازوف سمندرګي ته د اوکرين د ملاتړ او امنیت لپاره خپلې کشتي ولې هغه ادعا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځان یو امپراتور او اوکرين د روسیې یو مستعمره ګڼي. ولسمشر پروشینکو زیاته کړه چې یوازینی ژبه چې روسیه ورباندې پوهیږي د لویدیځ نړۍ یووالی دی. د اوکرين ولسمشر وایي د روسیې اشغالګری پالیسۍ ورته د منلو نه دي چې لومړی کریمیا و بیا د اوکرين ختیځ او اوس غواړي د ازوف سمندرګۍ اشغال کړي. ازوف هغه اوبه دي چې کریمیا ټاپو یې د اوکرين له خاورې بیله کړې ده. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکرين څخه الحاق کړه. اوکرين د ناتو متحد هیواد دی خو د پوځي ائتلاف غړی نه دی. ناتو وړاندې هم ویلي چې له اوکرين سره دریږي او پر روسیې غږ کړی و چې د اوکرين کشتي او عملیې خوشي کړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ دغه راز روسیې ته خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات به یې عواقب ولري. په همدې حال کې دغه سازمان لا تر اوسه نه دی بریالی سوی چې د همدې اوکرين د مسلې په ارتباط پر روسیې د نوي بندیزونو لګولو یا د موجودو بندیزونو په سختولو کې یو خلاصي. پولند، بریتانیا او د اروپای ټولنې بالټیک هیوادونو پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده خو تر درې ورځو بحثونو وروسته د اروپای ټولنې 28 غړو هیوادونو یوازې پر دې موافقه وکړه چې یو اعلامیه خبره کړه او په هغه کې د دغو لانجو د ډیروالي د خطر په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اعلامیه کې چې د نومبر پر 28 ته مخبره سورغلی چې د روسیې لخوا د زور کارول د منلو وړ نه دی. په لامه کې د نوې بندیزونو خبره نه ده سوی خو دا ویلي چې د غبلاک په دې وضعیت په دوام سره مناسب اقدام وکړي. د دې بلاک عمده قدرتونو لکه جرمنی او فرانسې تر اوسه پر هغو هڅو ټینګار کړی دی چې د مسکو او کیف لانجې هوارې کړي. نور غړو لکه ایټالیا، یونان، بلغاریا او قبرس بیا پر مسکو د بندیزونو د نرموالي غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د نومبر پر 28مه پر مسکو د اروپای ټولنې د وسنیو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه. استونیا هم د نومبر پر 28مه لمسکو څخه خپل سفیر ورغوښتي دی او په وروستۍ پیښه کې د روسیې لخوا د پوځي ځواک کارول غندلې دي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. یو اربیا پامو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فرشته جلال زئی تراوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل په کابل کې پر جی اس فور امنیتي کمپ د تروریستانو په حمله کې لس تنه وژل شوي او اووه ویشتنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم غبرګه کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د اقتصادي عمل داسې پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پانګه راوړي ټولو افغانانو ته د سولې ګټه رسولای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په هلمند کې په وروستۍ وونه کې خونړۍ پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلي چې په هلمند کې په یوه وروستۍ وونه کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو او زخمیانېدو معتبر رپورټونه ورته رسېدلي او دوی اندېښنه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو غږ وکړ چې د آزاق سمندرګي ته خپلې بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. او په ګرجستان کې د جمهوریت ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سالومی زورابشویلی کټلې ده. سالومی زورابشویلی پرون په ګرجستان کې خبريالان ته وویل چې له هغو کسانو سره چې دې تیارای نه د ورکړې ډیالوګ او خبري غوړه کړي.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم راځو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو ریپورت ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشري د انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په سلو کې تر شپېتو او یا چمتواله لري. د دې کمیسون وایاند نن آزادۍ رادیو ته ویل چې د مهال انتخابات تخنیکی موارد سیړي سو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې وي تکرار نشي. اجمل تورمان ریپورت راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم د رای ورکونکو د نوملړ امنیتي او تخنیکی مسایلو او د غشن د ولسمشري او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ پر برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوې دي. دغه کمیسیون رستيال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتواله لري.
تقریبا 60-70% ما آمادگی
دی وی تقریبا د ولسمشری او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتواله لرو. په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي، د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکونکو حضور. اوس مهال په کمیسیون کې د تخنیکی او د ارزونې په کچه بحثونه روان دي. خغلی ابراهیمی وویل چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخته ده تر څو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځان سره د یو شمېر مرکزونو پرانستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکونکو ناسم نوملړ، هغه ستونزې وي چې رای ورکونکي د میزان د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غشان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولای شي چې د روان مریض کال د جدې له میاشتې د دلوي تر څلورمې نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په یو دیرشمه نیټه تر سره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته په تو کمیسیون لسلنه هم بیستونزو او شفاف و انتخاباتو تا چمتو نده.
بیره منان باید وی چه ده تاکن خلا کمیسیون اغتیر و وعدو جمانه تا پکتو سره چه پارلمانی خوابات که دوی خب سر کرده وی او لبعد مرگا پا هر عرض که دوی استونزه و خندون دلوده دازل بیا پا موقع تش وعدو بانده خلق باید اونو غلوی او دغه انتخابات مسخره باندې ونه نیسی. دمو غوښتنه ده د چې وخت وای چې بیا فیصد یا فیصد موږ ټول خپل فاصله بشپړ کړی دي. دا خپل یو واهی او خیالي موضوع ده چې مطرح کیږي.
خاغلی رشید وای کچېره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینۍ او کې انتخابات تورزی یاد بهیر او بل اخره هیواد به د بحران په لور بوسی.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمېزه او نړیواله اجماع له افغان حکومت سره ده. طالبانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او افغان حکومت تورن کړ چې د سولې د پروسې د مختولو واک نه لري. په همدې حال کې افغان سیاسي مخالفان د هغه کمیټې پر څرنګوالي او غړو انتقادونه کوي چې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره ټاکلې ده. په دې موضوع باندې زموږ په راتلونکي خبرونه کې ریپورت مه هیروي. اوس هم ونیزو پروګرامونو ته راځو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ځوانان هغه څوک دي چې کدوې زده کړې وکړي او له استعداد څخه مناسبه ګټه واخیستل شي، نو هم دوی خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته ګټه رسولی شي. نن په همدې اکل خبرې کول موږ سره ملما د یونسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسول احمد جان نوزدی دی. په سګنی کال کې د یونسف دفتر د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړي؟ البته شاید کارونه ډیر کړي کنه، هغه ما سر چې دی هغه څه دی؟
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ځوانان د افغاني ټولنې اکثریت تشکیلوي، یعنی موږ تقریبا 15 سلنه زموږ نفوس ځوان دی. د یونیسف ځنګړې پاملرنه و تنکې ځوانان ته کوي، ځکه چې په دغه وخت کې خو یو داري چې د ځوانانو ذهني رشد پیدا کوي، یعنی دوی خپل راتلونکي ټاکي. بینان کې چې دوی سره کار ونسي او دوی د نظر څخه وګرځول شي، دوی کېدلی شي منفي جهتون ته. په همدې خاطر باندې لازم دوی سره باید کار وشي. کوم کارونه چې یونیسف کړی دی هغه شاید تاسو په جریان کې چې د نومبر په 19 تاریخ باندې د لومړي ځل د لپاره په افغانستان کې د ځوانانو تر ټولو ځوانه سفیره هینا جان موږ وټاکل. د بیلګې په ډول باندې موږ دوه انګیزه ورکوونکو سخنانوي پروګرامونه درلودل، یو په کابل کې، یو په کندهار کې. دواړو پروګرامونو کې موږ داسې ځوانان سره راټول کړي وو چې هغه پرشتيانو خو ځوانان وو. د بیلګې په ډول باندې یو ځوانو په دغه کې په کندهار کې یو بیرغ جوړ کړی دی، د افغانستان بیرغ. بیرغ کله چې مثلا پر هغه باندې تکلم کوي نو دا بیرغ خپل وچتیږي، او کله چې پر دې باندې یو خطرناک چیز کې مثلا یو توپنچاور باندې کوي، ا بیره خود به خود کوزیږي.
سره کومه دا جوړ کړی دل کوم وسایل به تاسو پښتنه وکړه؟
د ټکنالوژي څخه استفاده کړی او د سې دغه ورته ور کړی د سويچونه ورته ور کړی د سې ماده کړی دی چې د بیلګې په ډول باندې مثلا کپرغه باندې غنم کشیږي، اته کده غنم انځور ور باندې کشیږي، نو دا بیره غل وړیږي.